سلام ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو فیسبوک کلا ساتي رادیو نوري اوس د ساتي رادیو خبرونه څلور وش ساته دوام لري د سار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو چپونو نسی وش پنځه وش مترو او د مخام لشپګو د سار تر شپګو بجو په منځني چپا دو لشپګ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت وایي چې د قطر په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د افغانستان په دریم کانفرنس کې ګډون کوي. د طالبانو حکومت وایي دوی ذبیح الله مجاهد یک شنبه ټول نیوز ته وویل چې دوی دا غونډه د افغانستان په ګټه بولي او ګډون پکې کوي. مجاهد په دې اړه څه ونه ویل چې د طالبانو لوري به د دوحې په کانفرنس کې څوک ګډون وکړي خو یادونه یې وکړه چې د خپل پلاوي ترکیب به وروسته اعلان کړي. ټاکل شوی دا چې د روان جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه د افغانستان په اړه د دوحې تورسینی کانفرنس د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو د ځنګل استادو په ګډون جوړ شي. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلونو وړاندوینه کړې. د هوا پیژندنې ادارې پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼې ولیکل چې په پروان، کابل، میدان وردګ، ننګرهار، بامیان او سمنګان ولایتونو کې د نسبتاً تیز باران، تالندې، برېښنا او سیلونه اټکل کېږي. د دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ په یادو ولایتونو کې به باران له 15 تر 25 ملي متره پورې واوري. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو په وینا د سږ کال د اپریل او می د میاشتو وروښتونه د کال په دې وخت کې په تیرو 40 کلونو کې بې ساري وه. د سختو وروښتونو او سیلونو له کبله سلګونه افغانان مړه او ژوبل شوي او ډېر مالي تاوانونه یې هم ورته اړولې دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن په سویس کې قطر له صدر اعظم سره د غزې د اوربند په اړه خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان پرون شنبه اعلان وکړ قطر او مصر پلان لري چې په غزه کې د اوربند لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایډن له پلان سره سم ژر له حماس سره خبرې وکړي. جیک سلوان د څرګندونې په سویس کې د اوکراین د سولې د کانفرنس په څنډه کې او د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وکړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار ویلي چې د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره یې لنډې خبرې کړي او په غزه کې د اوربند په اړه له هغه سره د یکشنبه په ورځ په سویس کې بیا خبرې وکړي. حماس چې د امریکا د متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې له خوا یو تروریستي ډله ګڼل کېږي اعلان کړی چې د امریکا د ولسمشر له خوا د اوربند له وړاندیز سره موافق دی. امریکایي چارواکي وایي حماس په غزه کې د وړاندیز شوي اوربند په ځواب کې د څو بدلونونو وړاندیز کړی دی. اسرائیلو هم اعلان کړی دی چې حماس د دې پلان مهم عنصر رد کړی. په همدې حال کې جیک سلوان د شنبه په ورځ ټینګار وکړ چې امریکایي چارواکو د حماس ځواب په دقت سره سیاره لیدی. بل پلاو بیا د اسرائیلو پوز نن یک شنبه د غزې په جنوبی سیمو کې د خپلو پوزی عملیاتو تاکتیکی وقفه اعلان کړه څو غزې ته د نورو بشري مرستو رسیدو ته لار هواره شي. د اسرائیلو پوز د اعلان پر اساس په عرفه کې دغه وقفه به تر بلې خبرتیا پورې هر ورځ د سهار په 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو به دوام کوي. په غزه کې د اسرائیلو حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي اتحادیې تروسي ډېرې ګړې له جګړې څخه باندې 8 میاشتې ووتې. په اسرائیلو کې بیا زرګونو اسرائیلیانو د شنبه په شپه په تل ابیب بیت المقدس او د اسرائیلو په نورو ښارونو کې مظاهرې وکړې او غوښتنې وکړې چې د بنیامین نتنیاهو حکومت د هغه شرایط ومني چې حماس دوربند په پلان کې د تعدیل په توګه دوربند د منلو لپاره وړاندې کړی دي. اندري کوزولوف یو له هغو څلورو اسرائیلیانو څخه دی چې د تېرې اونۍ په پیل کې د غزې په ناصرت سیمه کې د اسرائیلي کماندو ځواکونو د حماس له بنده خوشې کړه. په تل ابیب کې اعتراض کوونکو ته په یوه ویډیو وینا کې له اسرائیل څخه وغوښتل چې له حماس سره جوړ جاړی وکړي. او د برېټانیا د سمندري سوداګرۍ د عملیاتو مرکز نن یک شنبه ویل د یمن د المخا په جنوب کې وی بیړۍ ته نږدې 214 شوي خو عملیې خوندي ده او خپل مزل ته دوام ورکوي. د ادارې زیاته کړې چې چارواکي په دې اړه څېړنې کوي. تر دې ورځ مخکې د متحده ایالاتونو د مرکزي قومندانۍ دفتر یا سینټ کام ویلي وو چې د روبینا کارګو بیړۍ عمله او مانوګان چې په اوکراین پورې تړلې او د یوه پولنډي شرکت له خوا اداره کېږي د ایران پلوه حوسي ملیشو له برید وروسته خالي شوه خو په هغې کې لا هم اور لګېدلی. د پنجشنبې په ورځ دادان په خلیج کې د ایران په ملاتړ د حوسي ملیشو له خوا د روبیانا په بار وړونکې بیړۍ د دوو کروز توغندو برید وشو. تاسو خبرونه واوریدل لوړاندې په خبرونه کې را سره د مطالعه واوریدل شي. پدې لپاره سره جزئیات ولري چې طالبانو ویلي دي د دوه پناسته کې ګډون کوي. چې ولې طالبانو دا پریکړه کړې او د دوه ناسته به پر کوم وسایل رسل کې پدې اړه درته جزئیات لرو. په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت تکم کې
بغلان خلک فقر غربت دې دبل دي او د خلکو محصولات زراعت نه باندې وروړي او د خلکو اقتصادي مشکلات زیاتېږي.
چې د خلکو ته مرسته رسېدلې و کنه دا به ته پر راپور کې وایي. همدارنګ له پاکستان او ایران او افغان کډوالو ته هم ورش
یتیمان ټول نارینه او زنانه ماشومان ټول به تعلیم او به سواد پاتې شو.
هغه کډوال چې له ایران او پاکستان افغانستان ته بیرته راستنېږي لوی اندېښنې دا وی چې دلته ماشومان لسته کړو پاتې کیږي. خو طالبانو په دې برخه کې ورسره څه کړی دي دا به ته پر راپور کې وایي. نور مطالب مشته منځیان
دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال د شفیق هرده تخنیکی چارو بسنبالخت قربانی یو. د طالبان حکومت وايي د دوه پادری مناسته کې چې ټاکل شوی د جون په دیرشمه جوړه شي ګډون کوي. د طالبان د حکومت وانځي بولا مجاهد یو شمیر رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د یاد ناشته د اجنډا څیرلو وروسته د پریکړه کړې ده. خو خبرې د پلاوی ترکیب وروسته اعلان کړي. تفصیل په دې راپور کې لفیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو حکومت د دوه پر روانه ناسته کې چې د رواني جون میاشتې له دیرسمې د جولای تر لومړۍ نیټې به د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړسي د ګډون اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ یو شمیر رسنیو سره خبرو کې ویلي دوی د دې ناستې اجنډا څیړلې او پریکړې کړې چې خپل پلاوی ورواستوي.
د افغانستان اسلامي امارات په انشاء الله دوه پراتون کې ناشته کې ګډون لري او البته د خپل موقف او د افغانستان له دنيزه بحث او خبرې کوي او ان شاء الله د
مجاهد وای په نګدې راتلونکو کې به دوه ناستې ته د دوی حکومت د پلاوی ترکیب هم اعلان سي. لزدا کړو ځینې محرومې انجونې او د خزو د حقونو فعالان وای د دوه ناسته او ورته نورې غونډې به تر هغه هیڅ ګټه ونه لري تر څو چې د دوی حقونه تضمین کړي نه وي. د کابل ښار اوسیدونکو او د پوهنتون محصلې د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
دا چې طالبان د دوی په غونډه کې ګډون کوي نو مهمه موضوع به چې د ښځو په حقوقو باید بحث وشي او باید مهمه نقطه دا وي چې د ښځو حقوق بیرته ورکړل شي. په افغانستان کې دا د معلومدار خبر ده چې کلونه وشول چې د ښځو نه د هغوی حقوق خسر شوي دي.
د ښځو د حقونو فعاله او د یو آنلاین خصوصي ښوونځي مشره فاطمه محمدي هم ورته غوښتنه مطرح کوي.
اگر سازمان ملل به کشورهایی که بیشتر تاثیر گذار هستن در سازمان
که ملگری ملتونه و حقه ودونه چه په ملگرو ملتونه سازمان که اغیز نکدی که دوی واقعا پا افغانستان که لحاکمی دلی گوخته نوکری چه خزی ده تعلیم و کار حق لری نو مطمئنن چې دا خبرې به یو
پایله ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د دوه په دریمه ناسته کې د ملګرو ملتونو سازمان له لوري طالبانو ته د رسمي بلنې ورکولو پریکړې وروسته په کور دننه او بهر د ښځو او بشري حقوقو ګڼو فعالینو خبرګونونه خودلې و. دوی ټینګار کړی و چې په دې ناسته کې باید ښځې او د دوی رښتینی استازي ګډون وکړي او په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو د حقوقو د نقص او بندیزونو د لری کولو پر سر خبرو اترو ته لومړیتوب ورکړل شي. نګدې لاس ورځې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو یو شمیر نړیوالو سازمانونو په یو لیک کې د ملګرو ملتونو سازمان لامنیت شورا او د دې سازمان لغړو هیوادونو غوښتي و چې د افغانستان ښځو حقوقونه د دوه په دریمه غونډه کې د ټولو موضوعاتو په سر کې وي. د نیوکه یموان د خنې داسې ماحول مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک په دې وروستیو کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې د دوه په درې مخونډه کې به د بشري حقوقو او د افغان ښځو د حقوقو موضوع د بحثونو په سر کې وي. د یادونې د چې د طالبانو حکومت د تیر کال په می او د روان کال په فبروري میاشت کې د دوه په لومړۍ او دوه مناسته کې د دوی د غوښتنو د نه پوره کېدو لامل ګډون نه وکړای.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته په داسې حال کې چې د اسلامي نړۍ په لویه برخه کې نن د لوی اختر نومړی ورځ لمانځل کیږي، طالبان اعلان کړی چې دوشنبه اختر دی. په مکې مکرمه کې پرون نږدې 2 میلیونه حاجیان چې د طالبانو د مشرانو په ګډون شاوخوا 13 زره افغانان هم پکې شامل وو، د رفع مراسم پر ځای کړل او نن د اختر قرباني کوي. تفصیل احمد تکل نورو.
نن یکشنبه د 1445 هجری قمری کال د ذوالحجه لسمه په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. پرون له اسلامي اصولو سره سم نږدې 2 میلیون مسلمانان د عرفات په غونډې کې راټول شول او د حج مراسم یې پر ځای کړل. په دې ډله کې د طالبانو د مشرانو په ګډون د 13 زره په شاوخوا کې افغان حاجیان هم شامل دي. حاجیان بنن قرباني کوي او بیا به یو بل ته د لوی اختر په مناسبت مبارکي یعنی وای. خو په افغانستان کې واکمنو طالبانو د اختر په اړه د سعودي عربستان اعلان نه دی منلی او دوشنبه د لوی اختر ورځ اعلان کړی ده. په تیرو 3 لسیزو کې افغانستان لوی او کوچنی اختر تل سعودي عربستان سره یو ځای کوو، خو دوه ګاونډیانو پاکستان او ایران دا ورځ یو ورځ وروسته لمانځله. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ پر ایکس شبکې په یو بیان کې د سترې محکمې یو پخوانی اعلان ته د اشاره په ترڅ کې لیکلی دی چې په افغانستان کې دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده او عرفه هم د شنبه نه بلکې د یک شنبه په ورځ ده. د اسلامي چارو پوه صلاح الدین سعیدی ازادي رادیو ته ویل اختر او د اسلام نور مناسبتونه د هر هیواد اقلیم ته په پام سره تعینیږي.
د عرفه او د حج تاریخ چې د سپوږمۍ په لیدلو باندې د علماو د خوانه اعلانېږي. د بعضي علماو له نظره د اقلیم مسأله مهمه ده او د بعضي علماو له نظره مرکزی اسلامي حاکمیت. په دې خاطر باندې هر څوک چې په هر محیط او اقلیم کې ژوند کوي او حکام یې علماء هغه سي فیصله وکړه، زما برداشت دیني هم دا دی چې د هغه فتوا پر دنیا باندې عمل وکړي.
خود جمهوریت نظام پر محل د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه په یو لیکنه کې د لوی اختر نو وخت اعلان غندلای دی. ښاغلی حلیمی چې د طالبانو د لومړی واکمنۍ په کلونو کې له طالب مشرانو سره نږدې پاتې شوی، د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو سرپرست وزیر نور محمد ثاقب ته د تنس په ژبه لیکلی دی چې سبا د عرفات غونډۍ ته ولاړ شي او په داسې حال کې چې هلته به ګڼه ګوڼه هم نه وي اعلان دی وکړي چې عرفات ورځ نن ده. د ښاغلي ثاقب او د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په ګډون د طالبانو یو شمیر جګپړي مشران د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي. همداراز د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر او د استخباراتو د لوی ریاست سرپرست مشر عبدالحق وسیق په دې مراسمو کې حاضر دي چې پرونی د عرفه په مراسمو کې هم ګډون درلود. د طالبانو د چارواکي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي. خود د جون په 15مه امنیت شورا د طالبانو د څلورو مهمو چارواکو ته د سعودي عربستان د سفر اجازه ورکړه. د شورا په 2011 کال کې د 1978 نمبر پریکړه لیک په اساس د طالبانو پر دې او ځینو نور مشرانو د سفر بندیزونه لګولي وو.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا د لوړې کچې او د بودیجې د شدید کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. یادې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2023 کال لپاره د ابتدایي غوښتل شوې بودیجې یوازې څه باندې 1 سلنه یې ترلاسه کړې ده او چا زیاته کړې چې دا کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا خورا شدیده ده. تفصیل څنګه کارناورو؟
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا د لوړې کچې او د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې. یادې ادارې د شنبې په ورځ د افغانستان په بودیجې کې بحراني تشې په نوم په خپل تازه راپور کې ویلي چې د جون تر نیمایي پورې د 2024 کال د افغانستان د بشری اړتیاو او ځواب ورکونې پلان یا ایچ ان ار پی لپاره د ابتدایي غوښتل شوی بودیجې یوازې 0.1% چې 615.1 میلیون امریکایي ډالر دی ترلاسه شوی. اوس مهال په افغانستان کې بشر دوستانه ځواب ورکونې پلان د شاوخوا 2.5 میلیارد ډالر بودیجې له کمښت سره مخ دی، چې له ډلې 1.1 میلیارد ډالر د بودیجې بحراني تشه ده. وچا ویلي دا کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د خوړو د نخوندیتوب او خوارځواکۍ د لوړې کچې، اوږدمهاله بې ځایه کېدو، د چاودېدونکو توکو پراخې ککړتیا، پله پسې طبیعي آفتونو، د ساري ناروغیو خپرېدو او د اقلیم د بدلون اغېزو له امله خورا شدیدې دي. دوچا په راپور کې دغه شان په افغانستان کې سیاسي نانندري او د 2021 کال د اګست میاشتې را په دې خوا د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د اوسني چارواکو لخوا د لا ډېرو محدودونکو پالیسیو تطبیق، د بشري اړتیاو د ډېرېدو د لاملونو په توګه یاد شوي چې مرستې او خدماتو ته د هغوی د لاسرسي او په عامه ژوند کې د ښکېلتیا مخه نیسي. راپور زیاتوي په تېرو دوو میاشتو کې 3 کلنه پرله پسې وچکالي او پسلني بارانونه د هېواد په لویو برخو کې د سیلابونو راوتلو لامل شو، چې په پایله کې 120,000 کسان اغېزمن او خلکو کرنې او مالدارۍ ته پراخ زیانونه ورسېدل. د بشري مرستو لپاره د بودیجې د کمښت په اړه د مرستندویو سازمانونو د اندېښنې داسې مهال دی چې یو شمېر سیلاب ځپلي او بېوزلي کسان وایي چې د ورځې په تېرېدو یې بشري مرستو ته اړتیا ډېرېږي. په بغلان ولایت کې یو سیلاب ځپلي محیالدین ازادي راډیو ته وویل:
بغلان خلک فقر غربت ډېر ځپلې دي او د خلکو محصولات زراعت له بینه وروړی او د خلکو اقتصادي مشکلات زیات شوي دي. زمونږ سره خو هېڅ نه کومک نه ده. زمونږ هیله له دې برحاله نظام او اړوند مرستندوی ادارو نه ده تر څو د خلکو د اقتصادي مشکلاتو په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي.
د کابل خروسیدونکو ماریا چې د خپلې کورنۍ سرپرسته هم دوي چې ټول شونی بشری مرستو پورې تړلې دی، ځکه په خبره د طالبانو لبیا واکمنې دوروسته وزګر شوې.
هیڅ زم کو بوګوی نه دارم دغه د
هیڅ هم نه لرم په کور کې، نه خړلو ته نه غستلو ته. خوان مې روغ دی و چې مې درلودل خرڅ کړل. هیڅ څوک نه لرم چې کار وکړي. ډیره بد ورځ را باندې راغلي. ماشومان مې وړ دي، زوی مې وکلان دی، د کار نه دی.
د یادونه ده چې مخکې تر دې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې وه چې وروستیو سیلابونو او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا زیاته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP سږ کال په افغانستان کې 28.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار چې د اوکراین په اړه د سویس په کانفرنس کې ګډون کړی، د دې غونډې تر څنګ د قطر له صدر اعظم سره ګوري او په غزه کې د اوربند په اړه سره خبرې کوي. تفصیل اسمت سرور نورو.
ټاکل شوی ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن په سویس کې د قطر له صدر اعظم سره د غزې د اوربند په اړه خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پرون شنبه اعلان وکاوه قطر او مصر پلان لري چې په غزه کې د اوربند لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن له پلان سره سم ژر له حماس سره خبرې وکړي. جک سلیوان دا څرګندونې په سویس کې د اوکراین د سولې د کانفرنس په څنډه کې او د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وکړي. سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار ویلي چې د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره لنډې خبرې کړې او په غزه کې د اوربند په اړه به له هغه سره د یک شنبه په ورځ په سویس کې بیا وغږیږي. حماس چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یوه تروریستي ډله ګڼل کېږي اعلان کړی چې د امریکا د ولسمشر له لورې د اوربند له وړاندې سره موافق دی. امریکایي چارواکي وایي حماس په غزه کې د وړاندیز شوي اوربند په ځواب کې د څو بدلونونو وړاندیز کړی دی. اسرائیل هم اعلان کړی چې حماس د دې پلان مهم عناصر رد کړي دي. په همدې حال کې جک سلیوان د شنبې په ورځ ټینګار وکاوه چې امریکایي چارواکو د حماس ځواب په دقت څېړلی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وویل فکر کوي چې ځینې اصلاحات د توقع خلاف نه دي او اداره کېدای شي. ځینې د ولسمشر بایدن له پلان او هغه څه سره چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا لخوا تصویب شوي مطابقت نه لري. په وروستیو میاشتو کې امریکا، قطر او مصر د سخت دریځې ډلې حماس او اسرائیل ترمنځ د منځګړتوب رول لوبولی او هڅه یې کړې چې په غزه کې تر 100 بندیان خوشي کړي. د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا د غزې په جګړه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند لپاره د جو بایدن لخوا د وړاندې شوي پلان په ملاتړ د امریکا له لوري وړاندې شوی پریکړه لیک په 14 موافقو رایو تصویب کړ. د جو بایدن په وړاندیز کې په اسرائیل کې د فلسطینی بندیانو د خلاصون په بدل کې یو پړاویز اوربند او د یرغملو خوشی کېدل شامل دي چې په نهایت کې د جګړې د دایمي پای ته رسیدا سبب کیږي. دغه اوربند په لومړي پړاو کې چې شپږورې به دوام وکوي، بشپړ اوربند د غزې لګړ نفوسو سیمو څخه د اسرائیلي ځواکونو وتل، د ښځو، بوډاګانو او ټپیانو په ګډون د یو شمېر یرغمل شویو کسانو خلاصون شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم ننګرهار ته ورشو، له پاکستان د راستنه شو افغان کډوال ستونزې به در سره شریکې کړو.
له 2023 زیږدیز کال د نومبر راهیسې له پاکستان اسناد نه لرونکي افغانان په زرګونه کورنۍ د تورخم لاري خپل هیواد ته ستنی شوي، چې ځینې په عارضي کیمپونو کې ځای په ځای شوي او ځینې خپلو سیمو ته رسول شوي. په ننګرهار کې د شینوارو قومي شورا استازي وایي چې له پاکستان راستانه شوي کډوال هر اړخیزو مرستو ته اړتیا لري. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت او اړوندو نړیوالو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې له راستنو شوو کډوالو سره اړخیزې مرستې وکړي. د شینوارو قومي شورا یو تن مشر انجینر تحصیل خان وایي:
مهاجر راغله، داخلي بې ځای شوي او خارجي بې ځای شوي هم راغله، هلته هم کارونه او روزګارونه در په در پاچو، چې دغه خلکو په سر باندې لاس راکاږئ، دې خلکو سره کومک وکړئ. یتیمانې ټول، نارینه او زنانه ماشومانې ټول بې تعلیمه او بې سواده پاتې شو. نو دغه موخه ده چې دغه غریبو هیوادوالو دپاره دغه ټولې دروازې وټاکو او چې دوی سره یو څه کومک وشي.
د شینوارو قومي شورا یو بل تن استازی شنباچا سعادت په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د مسؤلینو غواړي چې راستنو شو کډوالو ته نړیوالو مرستندوی ادارو مرستې جل کړي.
ګوټ ګوټ کې بے وزله راستنیدونکو کډوالو، بے ځای شوو کډوالو کورونو ته رسیدګي وکاني، وغه خارجي مؤسسو ته پناه کاندي او خارجي مؤسسې دغه سره کومک وکاني.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر باز محمد عبدالرحمن وایي چې ټولو راستنو شوو کډوالو سره مرستې کړي او له نړیوالو مرستندوی ادارو څخه د لا زیاتو مرستو د جلبولو هڅې کوي.
کډوالو پر ابیته تر اوسه پورې د تورخان د لارې شپږ 5,204 دېرش کورنۍ راغلي دي، او چې کمی کورنۍ راغلي دوی ټولو سره انشاءالله مرستې هم شوې دي او روان دي ورسره مرستې. هغوی له موږ ټوکنې ورکړي، 2,000 لم ورکړي دي، چې څومره کسان د ورځې زموږ ریاست ته مراجعه کړې ده انشاءالله هغوی له موږ ټول د ورځېنۍ ټوکنې هم ورکړي، او هغې نه وروسته ما خپل د کډوالۍ اسناد ورکړي. موږ متوجه وو دغه کومکونه به انشاءالله دې نه وروسته پولیسو حالو کې کړو.
دې زیاتوي چې تورخم ته سیرمه د راستنیدونکو کډوالو لپاره کیم جوړ کړي، چې هر راستنیدونکو کورنۍ پکې په عارضي ډول رجستر کیږي، اړخیزې مرستې ورسره کیږي او بیا خپل سیمو ته لیږدول کیږي.
له ننګرهار به نورستان ته ورشو، د نورستانیانو ستونزې به هم در سره شریکې کړو. ساس پیغامونه هم لرو، په دویمه نیمه کې ومورسم، مه هیروئ.
د نورستان اوسیدونکو وای د هر پسرلی په موسم کې د ولایت په خاورینو او ځنګل لرونکو ساحو کې خریډي سمارو قویا هم د دوی په اصطلاح ګوچی زرغونیږي. د دوی په وینا چې ګوچی هم د وایدو یو مهمه منبع ده، او کله چې به یې لوړې وي نو یو کس په لسګونو زره افغانۍ پیدا کولی شي، ځکه خو یې لټون پسې سختې غرنۍ لارې وهي، ولګې او تندې ګالي، او په یادو ورځو کې له ډېرو ماشومان خونځي او زده کړې هم پاتې وي. د مرکزي نورستان اوسیدونکي شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل:
دونه زحمت چې باسي خدای باور وکړي چې ما سر زی ما خام به ترازي سره ماشومان مکتبونو نه پاتې کیږي، غرمه ډوډۍ نه خوري، دې په خاطر چې غرونه تزي دې پیدا کی.
د وان توګل ولسوالۍ اوسیدونکي شهاب الدین راته وویل: خلک د ګوچو پیدا کولو پسې ډېر ستونزې او کړاوونه ګالي، خو د معلوم بازار نشټوالي په وجه ترې په ډیره کمه بیا اخستل کیږي.
د هرې سیمې کمزنګون د جنیز دی خلک دی، هغه ځوانان خپل توازی ګرځي ورپسې ټولوي، به راوړي خپل کورونه کې وچي، د سیمې خپل محلي دکانداران چې په هر کې لیک دی هغه اخلي خلکونه جلال آباد او د کونړ ځینې هغه خلک چې د کاروبار کوي هغه راځي او د دکاندارانو نه اخلي. دا خلک د ګوچی بیرته پاکستان ته وړي، او سکل قیمت ډیر ورچېدل دی، نور کلونه کې دا قیمت ځینې وخت 2,000 15,000 هم کیږي، وسکل قیمت په ارزانه ده، همدا وجه ده قیمت ټټوال لوجه نه سیمای زو دکاندارانو اکثره غوسی چې ورسره جمع دي خرڅ کړي نه دي.
په نورستان کې د کرنی او بولګول او مالداري چارو مسولین هم مني چې غوسی د ولایت د یو شمیر کسانو د وایدو او ګټي وټي خ منبې ده او دوی هڅه کوي چې ورته مارکیټ پیدا کړي څوی د ولسونو ستړیا به رنگ راوړي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر انجنیر محمد حنیف افغان که څه هم چې د بازار موندنې د هڅو یادونه کوي خو ازادي راډیو ته وویل خلک ګوڅي په غیر فنی ډول لري خو سره لزمه کې روباسي
په خو به د خلکو په ګوڅي شکل راټولول نو د بیخ نه بینې ستل دغه د زمکه بیخ سره به قطع کوو بل کال ته ماغه ګوڅي به راشن کې د کوسکل ډیر غیر فنی او غیر مسلکی شکل باندې خلک چې دغه کوي د روباسي مورخې ختموي نو بل کال ته دا نشنه کیږي ځکه وخت په تیردو سره د نسل په ختمېدو باندې دی.
خاغلی افغان خلکو غواړي چې باید د یاد نه بعد تر وستلو په وخت کې له احتیاط کار واخلي او ریخو سره لرا وستلو ډډه وکړي څوې نسل د ورکیدو لګوا خوش غورل شي او په راتلونکو کې هم ترې دوی ګټه پورته کړي. د طبي بوټو ماهرین وای ګوچی په بیلابیلو درملو او خوراکونو کې کارول کیږي چې په نورستان کونړ او لغمان کې د پیدا کیدونکو خریړیو خوند او قوت له نورو خده او همدا لامل دی چې په بهرنیو بازارونو کې د یو کیلو بیا سلګونو امریکایي ډالر ترسیږي. په نورستان کې د سمروخو خریړیو یا ګوچیو د بازار او قیمت لنشتون څخه په داسې حال کې خلک شکایت کوي چې په دې ورستیو کې یو شمیر کسانو په کورونو کې هم د دغه نبات کرلو او روزلو ته مخه کړې ده. په وینای چې چټک وده کوي او له همدې لارې ښه عواید ترلاسه کوي.
ستاسو له پیغامونو
نوراغه د هلمند ولایت ما د پیغام دی چې موږ د افغانستان شتمن خلک تجاران خلک باید په دغه اختر کې د بیوزلو کورنۍ سره باید مرسته وکړي. د بیوزلو کورنۍ سره باید ناسته پاسته وکړي ځکه چې دا هم موږ تاسو د وطن وګړي دی باید موږ تاسو په ټول سره شي که شتمن وي که غیر شتمن وي چې کوم زپلی مسکینان کورونه وي هغه سره باید موږ تاسو کومک وکړو.
سلامونه میومنی په دې لمه جمع شبه یا ستاسو وخت به مو شچریږي. زه د کندهار پنځوالو سوالي څخه تاسو ته میسج پریږدم د غزما واد لوړ چارواکو پرې ورسوي د افغانستان کې په کندهار کې مشکلات او ژوندۍ خوښ بيخي خراب ده هر څه خراب دي خلک ډېر بيوزلي سره مخامخ دي دا چې غلاوي کیږي یا کوم جنگونه کیږي یا کوم مشکلات راځي د کورنۍ په مابند کې دې ورځ باندې کې دوه ورځ راهیلا دي نو باید تاسو ونيسي باید کم سړی چې جره ولری هغه درې وخت په مابس کې بند پاتې سي کله چې وامه اش پنځه سي دوه ورځ دی راهلا دي هغه هر څه ییر دي نو باید داسې ونه سي مشکلات اوس به په افغانستان کې لري سي وي دي د دربدري لري سي وي دي د بیخو به وزلی روانه دي خلک د سخت اقتصاد سره مخامخ دي دا چې اختر روان دي تاسو باور وکړي چې په کندهار کې خو چې کم څه وینم د نور اخترو په پرتله د نور ژوندۍ په پرتله ګرسري کې زوای مختره روانه دي دا چې خیاطان سره پښتنه وکم د توکاندارانو سره پښتنه وکم په ټول ورځ دوه ګرا کنه ورته دریږي بلکې په دې خطر چې دا خلک پیسې نه لري پیسې ټول خلاص سیويږي دا خو اګرانی ده مخکې به 1500 کالداري او کورول دلې د بستا کور سرمایه و وس په 1500 کالداري په هم اسلام درته ایم چې یو کوټی سګریټ یا نو د خلتن سوار نه پکیږي نو دا بچیر یو خلک ځان په وسات چې سوري به مریضی پر اپسې سوري به یو کور مشکلات پر اپسې.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. لکه څنګه چې افغانستان د وروسته پاتې هیوادونو په کتار کې دي او فرض واقعي او د خوراکي توکو د کموالي سره مخامخ دي نو اکثره کورنۍ جته مجبور دي چې خپل کوچني ماشومان باندې کار وکړي ادونه کار وکړي چې هغه درونه کوچنیان په سیوی او پریو باندې بیا غیس کی نو یو خامه په هوای ډیر کم دي مشته په ټولنه کې هغه په هوای نسته کیم پرنشت حساب دي هغه په هوای نسته او خلک ډیر ستړي دي او
ستا
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وما ورس دا ونی مهمو پیخو تا کتن
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سره کوم سلامونه. زه سید شنواره مولوی متفاوت زاوید د ونی د